د ماسختن 9 بجې شپې احمد شبریم د سدي رډو د 7 په خبرونه کې ساسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وای د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لورې له اندېښنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي په دې راپورونو کې د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو له لورې یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشي کړي دي طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د سازمان د دې بیان په اړه رسمن څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ورته تورونه رد کړي وو چې له دې ډلې تازه د یوناما یا د ملګرو ملتو د مرستندویه ماموریت راپور دی چې پکې ویل شوي دي چې تر 1600 ډېر داسې موارد یې ثبت کړي دي چې طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کړي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا راپور رد کړ د نړۍ 1200 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د زورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده د فرانسې جرمني اسپانیا ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه به په یو سیستم بدل شوی او زیانت توی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لري او د بشرپالنې د اصولو ساتنه وکړي د کندهار په صنعتي پارک کې نن سهار په یوه فابریکه کې د اور لګېدو له امله د پنځو ماشینونو ترڅنګ تر 1.5 لک زیاتې جوړې شوې چالی او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي د راپور له مخې دا اور د برېښنا د شرطې له امله لګېدلی دی دا په تېر یوه کال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پېښه رامنځته کېږي او هلته د اور وژنې د مرکز د نشوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک خبري وکړه د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشانو پروند ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یو کور کې چې د ترکیه ملکیت دی سره لیدلې دي د دې بیان لمخې دواړو مشانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ اقتصاد او انرژي په برخو کې پر دواړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو یو بل ته بلنه ورکړې ده چې د دوی له هیوادو څخه به په لنډ راتلونکي کې لیدنه وکړي له نږدې یوې لسیزې سره په دې خوا د ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې خړ پړو ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي یو تن چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی وایي
برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپور کېښودل کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله په کیبل به یې وهل
د دې ترڅنګ به په دې خپرونه کې واوري چې د تورخم لاره لا هم د سوداګرو په مخ بنده ده
دو موټر باور وکړي چې زما رومیان خراب شو روډ مې دی په ګاډي کې هغه اوس په حالمات وایي چې انګور په خرابېدو باندې روان دي
د کندهار په صنعتي پارک کې مو د اور لګېدو لوي پیښ خبرو
ودام کارخانه مده وستو ګرګد شان وس ګرګد شان وس شي نه دی پات شي نه دی په یو موټر وسرالي
د سپورت لډکر به مو لدی خبر کو چې په چین کې آسیای اولمپیک د افغان کرکټ بورډ لوبډل اعلان کړ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقيف پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونې تشپاړه سو زیاتې قضیې ثبت کړې دي یوناما د خبري په خپل تازه راپور کې چنن خبر شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1600 وضعیت قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوې ثبت کړې دي د طالبان حکومت یوناما دا راپور ردوي یونما خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. دیونما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، سا اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي یې دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حاکمو چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما راپور رد کړی دی. د طالبانو حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی، ویلي دي د افغانستان په توقیف ځایونو کې هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان په ټولو توقیف خانو زندانونو کې هیڅ نه هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. دا راز د استخباراتو په جنو اړوند ریاستونو کې اوزو کې قومندانو کې په هیڅ کې هم څوک فزیکی سزا چاته نشي ورکولای، څوک څوک وهلې ټکولای نشي، څوک په چانه په زور باندې اعتراف او اقرار نشي اخیستلای، دا ممنوع دي.
د بشري حقوقو یو فعال عظیم عظیمی بیا چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بیرحمانه ډول شکنجه کیږي.
شکنجه په زور، د وهلو په زور، د رټلو پر زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډیر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي وو، دوی ډیر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ور کېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکول، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بیچاره مجبورېده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خود جوش ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه‌شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پروانی خاون او یو 4 ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوي او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غږم کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تازه میوه او سبزیو یو شمېر سوداګر وایي د تورخم دروازه له هم د بارونکو موټرو په مخ تړلې ده چې له عملی دوی ته زیانونه وشتي دي. د تورخم دروازه د سپتمبر په 9 یعنی یو له سرز مخ کې د طالبان او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لوی نښتې وروسته وتړل شو او تیرونی د مسافرو په مخ پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې
د تورخم دروازه لا هم د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده. دا دروازه چې د سپتمبر په نهمه د طالبانو او پاکستانی پولیساتو تر نخته وروسته تړل شوې و، پورنه هورزی وروسته 13 اونۍ پرانستل شو، خو د تازه میوه او سبزیو سوداګر وای دوی ته لا هم اجازه نه ورکول کیږي چې په دغه دروازه واوړي. د ننګرهار اوسیدونکو زرګول چې د تازه میوه او سبزیو درې موټرې پر تورخم دروازه د تیرېدو لپاره انتظار باسي وای، موټرو کې بار سبزیجات خراب شوي او اوس د دې وړ نه دي چې وپلورل شي. هغه ازادي رادیو ته وویل
کله هغې خوا مشکلی کله دې خوا مشکلی، او دواړو دولتونو نه مونږ دا هیله لرو خواهش لرو چې مونږ باندې د رحم وکړه. دوه موټره باور وکړي چې زما رومیان خراب شو، او دا د یو گاډه مې چې دی ما ته روډ مې دی په گاډي کې هغه اوس په حال ما ته وایي چې انګور په خرابېدو باندې روان دي او ډېر مشکلاتو سره مخ یو.
دغه راز د زرقیب شینواری په نوم د تورخم دروازې اغړه یو سوداګر بیا ادعا کوي چې پاکستانی لورې کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم په نورو پل مولاری بندوي او له سوداګرو پیسې اخلي. هغه ازادي رادیو ته داسې وایي
تورخم کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي دا سرټیفیکټ اسی وډرامه وا دا ایجنټانه سیرانی وډیو دوی 5000 روپۍ لارې تر غوښته. کله سکینر خراب کا کله دا ډرامې جوړې کا سرټیفیکټ دا براوړې افغانستان نه چې باغ نه روزي په یو ورځ کې بیرته پاکستان ته رسی بدخ کې بیماری کوم ځنه راشي. اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سترای کوم وکړو هلته مرسه بندم کړو او څومره حکومت پاکستان خزانې څومره نقصان شو.
بلخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې لا هم د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو په مخه تړل شوې ده. نوموړی وایي د دوی یو پلاوی تورخم ته سفر کړو چې د افغانستان لوري ته رامنځته شوی ټولې تخنیکی ستونزې پر خپل وخت حل کړي دي، خو د ده په خبره پاکستان له افغان سوداګرو پر دروازه د موټر د تیرېدو پر مهال د سپټاپ نوم یو تصدیق واړي چې مخکې د یاد تصدیق غوښتنه نه کوله. خاغلی علی گوزی ازادی رادیو ته ویل
په دې اخرو کې اوس یو رقم سرټیفیکټ دی د سپټاپ نامه، هغه په خوا پاکستان زمونږ د سبزی او زمونږ د میوې نه نه غوښتو، اوس زمونږ مالونه ودرولي د درې څلور پنځه ورځې او ډېر زیات مالونه مالته بدبختانه خراب شو چې د سپټا دغه راوړي سرټیفیکټ. نو مونږ ټولو هغه تجارانو ته بیرته سرټیفیکټ شو کو او هغه مو ته ورولېږو. اصلي مشکل دا دی چې کوم قانون چې یو مملکت په چا وځ کوي هغه درې میاشتې مخکې ورته اطلاع ورکوي، چې مونږ ته اطلاع راکړې وي دا مشکل به نه وای پیدا شوی. اما اوس مونږ لګیو چې دا مشکل حل کړو د دوی سره.
خاغلی علی کوزی سوداګرو ته د اوختو درنو تاوانونو خبره کوي، خو وی نویل چې په دې موده کې چې د تورخم دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده افغان سوداګرو ته په ټوله کې څومره تاوان اوخته دي. سفټا هغه سرټیفیکټ دی چې د جنوبی اسیا د هیوادونو د یو قرارداد پر بنسټ جوړ شوی دی چې په دې سرټیفیکټ کې د جنس کیفیت او روغوالی تاییدیږي چې نور هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د صادرولو په موخه د افغانستان د سوداګرۍ خونه سوداګرو ته ورکوي او بیا د دوی مالونه پر کرخو پرېښودل کیږي. د تورخم دروازه د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر نخته وروسته د سپتمبر په نهمه وتړل شو، خو دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته د وږی میاشتې په 14 نیټه بیرته پرانستل شو. د یاد لارې لا پرانستل کېدو یو ورځ وروسته هم ځایي سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلو چې پاکستانی لوري ته د سکینر خرابېدو له امله د دوی موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر یاد لاره تګ راتګ وکړي، خو مسافر په دې دروازه تګ راتګ کولی شي. ځایي سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې دا لاره بانن پرته له تصدیق د یوې اونۍ لپاره د سوداګرو موټرو په مخه بیرته پرانستل شي.
دا ساتي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې ونړیواله مسله راخلو، خو مخکې تر دې چې دې مسلې ته مخه کړو د لوبو لړکره، د افغانستان کرکټ بورډ د چین آسیایي سیالیو لپاره د افغان عبدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې د پخوانیو او اوسنیو ملي لوبغاړو ترڅنګ د ایمرجنګ لوبډلې لوبغاړي هم ځای پر ځای شوي دي. تفصیل د بختیار ساحل پر راپور کې.
په په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش لمخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8مه نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوي دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار له مخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په درېمه او څلورمه نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغو سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په شپږمه او پایلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د درېم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې اوومه نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاده خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یوه ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په درېیمه او څلورمه نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر او شپږمه نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
د چین په آسیایي سیالیو کې د لوبې لپاره افغان کرکټ بورډ خپل لوبډله اعلان کړې ده. د یادولو وړ ده بولم چې په دې خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د لوبو لړګره پروګرام درو پیغه پروګرام کې د سپورت پاړه نور مطالب هم اوریدل شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو ورځ وروسته تر دې چې پلانجمن سیمه نا ګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل په سیمه کې د روسیې د پوله ساتي ماموریت په منځ کې توپ پر یو اوربند موافقه وشوه. تفصیل د نوریاس نوری پورا پور کې
په داسې حال کې چې پلانجمن نا ګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمه ورځ ته داخل شوی او په سیمه کې ارمن تبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درول لپاره پرې وړاندې چې د روسي سولساتي ماموریت وړاندې کړي او موافقه وکړه. ویل شوی چې دواړو لورو منل چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبري وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې لسیزو رئیس یو کلک چې نسیمه بلل کېږي لورسته شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوی وي. د دغه نوې کلکیج په ترڅ کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه شل تنو ته رسیدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د قرباغ د اوسیدونکو استازي به سبا پنځشنبه د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو پر وړاندې کې د هیواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبري وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نور منتقدینو لخوا پرې د 2020 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګند کړي چې اوربند شوی خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند د وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سولسات ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په نګورنه قرباخ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوځ نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په نګورنه قرباخ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دوه د مخ د آذربایجان له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسلوال خپلې وسلې پر ځمکه کښېږدي. په ناګورنه قرباخ سیمه کې د روسیې سولسات ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2020 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یو لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباخ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. د غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ناروی کمیټه غوړي په غزنی کې پولیسکونو عمل منفا پروشې پلی کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درونورو ولسوالیو کې د و پنځوس بیلابیلو پروژو کارونه پیل شوي چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو خواجه عمري او واغز ولسوالیو کې د یو میلیون او شپېته زره امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې پنډیې د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څانګې له لورې ورکول کېږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروی موسسه مخته وړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې اتلس پروژې د غزنی په مرکز، دیارلس په خواجه عمري، نولس په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې پنځه امریکایي ډالره چې معادل یې د دغه پیسو به څلور سوه افغانۍ وي ورکول کېږي.
نهزار یو سلو اتاتیا کارگران پا ورزنی معاش دلتا کار کهی او هر کس پا ده سل امریکایی دالر و معدل افغانهی ده شل ورزو پا موده که تر لاسه کری.
پا ورط محل پا غزنی که ده تالیبان و حکومت ده اقتصاد رئیس نادرشاه شریف ده پروژو پشرو که دو ده خوشه سربیره ده ناروی کمیتیل مسئولین و منه نوکره چه ده دی ولایت لپاره ده مهم پروژه منظوری کریدی. اغه له ناروی موسسی څخه غوښتنه وکړه چې ده کارونو کیفیت او کمیت ته هم ځانګړی پاملرنه وکړي.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه د پاسه نه زره کسان کار دي. د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه ده دا کې راشتيږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسېدونکي د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره له یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي، خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. د زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازنۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده چې له نیکه مرغه اوس په د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل شوي دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د جالۍ جوړولو په یوه فابریکه کې د اور لګیدنې له امله زیان اوښتی. صنعتکاران شکایت لري چې اطفایه درک نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ودام کارخانه مده وسته وګر ګټ شان وس بګټ شان وس شي نه دی پات شي نه دی پي موټر وسرالي.
د چهارشنبې په سهار څلور بجې د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د جالوی جوړولو په یوه فابریکه کې د برېښنا د شارټۍ لامل ورلګېدنه رامنځته شوه چې د فابریکې د مسولینو په وینا درې سوه زره امریکایي ډالر زیان ورته اوښتي او د فابریکې د ماشینونو ترڅنګ یو سلو دېرش زره جوړې جالۍ هم سوځېدلې دي. د فابریکې مسولین وایي که چیرې د کندهار صنعتي پارک کې اطفایه موجوده وای د زیان کچه به دومره نه لوړېدلی.
زمانه ما جو بیدلا دی د کارخانه د شرکت مسؤل یم. دا د جالی کارخانه د ورور او دغه د برسله شاټی سه وره خسته دي. شاید نیمه بچاسه وای نیمه مشته پاته سه وای یا مواد یا ماشینان خو یت باید دون مشکل د چاغه پیدګا دروازه کې د او دلته مش په سنتي پارک د حکومت سره د خواهش کوو چې د مشته په سنتي پارک یو بخش جوړ کړي چې په دی ځاینل خمرو په کارخانه کې ځای ورکو خو د عمل مشکل سره راپېز.
دا په تیر یو کال کې دریم ځل دی چې د کندهار په صنعتي پارک کې ورلګیدنه رامنځته کیږي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د صنعتي پارک د انځورو په یو مارکیټ کې د ورلګیدنې له امله پنځوس میلیون افغانۍ زیان واوښت او شاوخوا شپېته ټنه انځر وسوځېدل. صنعتکاران وایي په صنعتي پارک کې د اور وژنې د مرکز د نشتوالي له امله هر ځل ورلګیدنه په زیاته کچه مالي زیان اړوي. دوی غوښتنه کوي چې هر څه ژر کیږي باید د کندهار صنعتي پارک کې د اطفایې مرکز جوړ شي.
زهرشاه یو د جمالی سای کی یو د جنوبی سای کی د پاین دغه کی ودرې کی چیر زاینو د سره نستم برسته په کارخانه کې و اره کارخانه د دوی په خدمت کې د زایم ورکی اک پر شمالی پارک کې په جنوبی سای کی یو حالت یو بدلتی شش پمبر کې هغه د انزور سره ور واغسته ته بیا د کشمیر شو د وره خسته د دغه وجه هم خوړی سي حکومت
زمان امید نصرت الله هاشمی ده د ټول اتحادی غشتنم داوا او د کټول کارخانه داران غشتنه داوا چې یو اتفاقی سیستم دل تفعال سي په پارک صنعتي کې کدا سی په پیشو سي د برق د سبب وي کده بل سبب وي او په وخت سره سدګي ورته وسی
پاینی وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مسول سید سرور امانی وای د کندهار لپاره درې نور د اتپایي مرکزونه منزور سی چې یو به په صنعتي پارک کې جوړ سي
دا چې د شپې پر 2 بجې ور لګیدن را مینستکیږي بیا د شار د مرکزی نقطې ستره غزا رسیږي معلوم در خبره ده چې یو ساعت یو نیم ساعت وخت بنیسی موږ په وار وار دا تقاضا کړې ده د اتفایې د عمومي ریاست څخه مو دا تقاضا کړې ده خپل د چارواکو څخه مو هیله کړې ده مکتوبونه ورایز مو ور کړې دي خوشبختانه دا منزور سوی ده کندهار د پاره درې نور مرکزونه منزور سوی دي چې یو په میرویس مینه کې د شار په غرب ساحه کې یو په شوراندا دام کې د شار په شرق ساحه کې او بل به د عینو مینې په شارګوټ کې وي
د کندهار صنعتکاران پر داسې مهال د صنعتي پارک لپاره د اطفایې د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي چې ویل کیږي د دې ولایت د اطفایې اړوند یو شمېر وسایط او ماشینونه له کار لوېدلي چې د ورلګېدنې د پیښو د مهار پر مهال ځنډوخن رامنځته کیږي
خبرونه په دې خبری برخه کې بیا هم د بشری حقوقو په اړه یو راپور د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان شزو کې اندیشنې ګوښتوب یا انزوا او خپګان زیات شوی دی تفصیل دا بری سپوږمې پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د خزو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سختریزو فرمانونو د افغانون جنو او خزو رواني او روحي سلامتیا ډیره زیانمنه کړې ده په دې راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خبر شو راغلی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80% مېرمنو په استراب ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډیروالی راغلی دا شمیرې درې میاشتې مخکې 15% وې چې اوس زیاتوالی ښیي په دې راپور کې د افغانستان له 22 ولایتونو څخه له 600 مېرمنو سره په حضوري ډلهیز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوې دي مرکه کوونکو ښځو د خپل روحي فشارونو بې خوبۍ ګوښتوب ناهیلي ډار او خفګان حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلي دي یو 80% مرکه کوونکو ښځو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي د مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي په داسې حال کې چې 50% ښځو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې یې ښوالی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري په همدې حال کې یو شمیر افغان مېرمنو افغانستان د نن آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې عمله ډېرې ناهیلې دي په هرات ولایت کې یو سینګارګر سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لوران یې له ژوند ناهیلي شوې دي
ما کوار رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدی
ما ډېرې سختی ولیدې خی زه اوس غمم خو دوه لوران مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کاوه هغه اوس له سخت روحي فشار لاندې دي ټول شپه ویښي وي ډېرې ډنګرې شوې اعصاب یې کمزوري شوې دي
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو راشد فائق ازادي رادیو ته وویل
دغه بد وضعیت د نو چې موږ ښځې او نجونې ورسره مخامخ اوسو هم د اقتصادي پلوه هم د اجتماعي هم د سیاسي او هم دغه سي د تعلیمي له پلوه موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکاره مخلوق د ساتلې یاسو چې خامخه آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېر زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي
د لغمان ولایت اوسیدونکو طاهر ماهری ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکو ته ناهیلې ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکو به یې څنګه وي
تان سره به هم حبا می همیش فکر کو چې وځ بس سکومه وځ به ما سره سکیږي دا دومره هینه می هر سلاړه له اوبو سره له خوره سره خوره سو ټول باندې توې چاوبا چولی دا سه احساس مې درلود بيخي خفو همیش بخفو لم چا سره به خبرې نه کو زیات
ورسته له هغه چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول په تیرو دو کلونو کې لشپګم ټولګي پورتن جونې خوانځي او تلتللو راګرځول شوی او ترڅنګ په هنتونو کې د لوړو زده کړو او یو شمیر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي دغه شان دوی له تفریحي پارکونو خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوی او له محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای دا محدودیتونه لګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي خو یو شمېر د ښځو تل آزاد